یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پوهنتونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقي سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نه دي ویلي چې قطر به څومره افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکړي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې یوې 25 مترې ژورې څا ته لوېدلی دی. دا ماشوم د سې شنبې په ورځ څا ته لوېدلی، خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي. د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسېدونکی وایي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی، خو په خبره یې د ډبرو د کیندنې چارې سختې کړې دي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي دي. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان داد محمد بطار ازادي راډیو ته وویل په دې دوو رینجرو موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا 3 بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتي په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي. د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فوټسال مینهوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کامبره ملي ټیم به نن د ازبکستان په وړاندې لوبه وکړي. د دوی لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د منځنۍ آسیا د 19 کلنو د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. لوبه د افغانستان په وخت په 2:30 بجو پیلیږي. د افغانستان لپاره دا لوبه ځکه برخلیک ټاکونکې ده که یې وګټي نو د نایب اتلولۍ چانس به ترلاسه کړي. آخوا د ایران لوبه که ایران وبایلي نو د افغانستان د اتلولۍ امکانات هم شته. افغانستان تر اوسه د 19 کلنو د فوټسال د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې 2 لوبې ګټلي، یوه یې بایللې ده. او وروستی خبر دا چې د فرانسې چارواکي وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوي اټومي تړون ژغورنې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غایان وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 کال تړون په اړه څه کوي. لود غایان پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسېدلي او په خبرې اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پریکړه وشي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس په دغه پروګرام کې اورئ چې د داعش د ځواکمنېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي.
امریکا خو غمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو تازه راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفین خپلو لیکو ته جذب کړي. ځینې عام خلک چې د داعش د بریدونو قربانیان کورنۍ قرباني شوي دي په دې اړه وایي
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله نن د ازبکستان په وړاندې یو برخلیک ټاکونکې لوبه لري. عام خلک د مرستو د ویش په اړه باندې ناراضه دي.
زه دغسې لیسې ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې د توکل بابا مخې ته دغه مواد راځي او دغه غریبو کوربو ته نه رسېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګیست. راځو لومړی مطلب ته. ورسره له هغه چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان په یو داسه راپور کې وویل چې داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت خبرګون ښودلی د دغه وزارت چارواکو ویلي داعش افغانستان ته کوم جدي ګواښ نه دی او یا د ډله له دیني او عقیدایي اړخه د دغه هیواد خلکو ته د تعهد منلو نه ده. د اخواز پلازمینه کابل ولایتونو کې یو شمېر عام خلک هم دې ته اندېښمن دي چې د هوا په تودېدو سره به یو ځل بیا د داعش ډلیز بریدونه زیات شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واخیستل شی خوایی نکده دو کال ورانده خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه که پسل بستریز رختون که د داعش دلی په برید که و وجل شوه و ای ویره لری چه د موسم په گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی.
امکانات را که اینا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدون و دمخنیوی لپاره امکاناتونه لری نو دا اندیخنی جیروی چی داعش به پرمختگ وکری سما هیله داده چی طالبان خپل کرش منی پلی کری او افغانستان که داعش دا بریدون و دمخنیوی لپاره برنامه ولری.
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدون کیدی نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعهګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم از ما د مشران څخه د امارت اسلامي څخه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بخصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې آزاره خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجیه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا په هغه سازمانګر نظامی امریکا حکومت امکانات سره افغانستان کې ماته وخړه، اوس غواړي خپل ماته ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش لا عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاری نه لري. موږ برنامه لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په څلور دېرش ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د اګست په شپږ ویشتمه د کابل د هوایي ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو ترڅنګ دیارلس امریکایي عسکر هم ووژل شول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
وسم ده فوتسال مینوالو ته راپور ده. فوتسال نولس کلنو د کم عمره افغان لوبډله د مرکزی آسیا د فوتسال په سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي. افغان لوبغاړو له دې وړاندې تاجکستان او قرغزستان ته ماتې ورکړي، خو له ایران یې ماته منلې ده. د افغانستان لپاره ځکه دا لوبه برخلیک ټاکونکې ده، که یې وګټي نو د لومړي او دویم مقام چانس به خپل کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د نن ورځې لوبه به د افغانستان پر وخت وروسته له غرمې 2:30 بجې پیلېږي. که د افغانستان د فوتسال د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د ازبکستان د لوبډلې په وړاندې په لوی توپیر باندې نن بری خپل کړي، ښایي د دې سیالیو اتلولي هم ترلاسه کړي. اوس مهال افغانستان د دې سیالیو د نمرو په جدول کې له ایران وروسته دوهم ځای لري. که افغانستان د نن ورځې لوبه وګټي نو د امتیازونو د جدول لومړی ځای خپلوي، خو که ایران خپلې وروستۍ راتلونکي دوه لوبې وګټي نو په هغه صورت کې به بیا د دې سیالیو د اتلولۍ جام ایران پورته کړي او افغانستان به د دې سیالیو دوهم ځای خپل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نن ورځې د لوبې په اړه د لوبغاړو د پوره تیاری خبر ورکړی. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دنیا کډانه میتونه
په ځنګړي ډول د فوتسال په اړه چې هر دقیقه د لوبي د بدلون امکانات وي وړاندوینه سخته ده، خو موږ د انګیزي او د لوبغاړو له فزیکی پلوه او دا شان د تخنیکونو له اړخه د ازبکستان په لوبډلې برتري لرو. نو هیله مو ده چې د افغان ملت د دعاګانو په برکت او د لوبغاړو په خواري به بریا خپله کړو.
دا د مرکزی آسیا د فوتسال له 19 کلونو د کم عمره ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه او وروستۍ لوبه ده.
افغانستان
لدی وړاندې افغان تنکی ځوانانو په دې سیالیو کې تاجکستان ته 15 د یو او قربا قرغزستان ته 15 د درې په وړاندې باندې ماته ورکړې و. خو په لومړی لوبه کې ل ایران لس د درې په وړاندې په لوی توپیر ماته خوړلې و. که په دې سیالیو کې افغان لوبډله لومړی یا هم دوهم مقام خپل کړي، نو دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړی ستره بریا وي. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پرېښې او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لورې ویستل شوي دي، چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي. د یادونه ده چې د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د تلولۍ سیالۍ څو ورځې وړاندې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او کوربا قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست، دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک 483 میلیونه زاړه افغاني بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل د افغانستان بانک د قانون د 19 او 23 مادې پر بنسټ 483 میلیونه زاړه د سلګون، شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو وسوځول. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې د زړو افغاني بانک نوټونو مقدار ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د ګمرکونو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د ګمرکونو له جایدادونو او شتمنیو څخه د ساتنه وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مالی وزارت سرپرست ملا حبت الله بدری په تورخم کې د ګمرک له چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته سپارښتنه کړې چې د سوداګرو ګمرکي ستونزې دې ور حل کړي او د قانون په چوکاټ کې د سوداګرۍ غوړېدو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. د مالی وزارت سرپرست د غرض د تورخم په ګمرک کې له سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د ګمرکونو په برخه کې شته ستونزې به د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړي تر څو ورته د حل لار وموندل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلداري 108 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 512 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
ازادي رادیو ته غوښتوار بشو دوه ته هلته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د اروپایي ټولنې له لوړپوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له 14 دافر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقوقو، سیاسي اړیکو او د شونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړې. د حافظ زی احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبري وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له 14 فیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همدار وویل چې د افغانستان کنګل شوی پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شزافر جان جانسن د وضاحت په ډول د متکثر د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره پر رسنیو کې غلطه تعبیر شوی او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پښتبانی په ډول استفاده ځنی وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اسرائیل فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوی بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې، بشری مرستو ته ځانګړي کیږي او 3.5 میلیارډ نور د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تورېستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمېنه بروسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکاو د ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
موسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبرې وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ور بشو خوسته هلته نړیوالو ادارو پرون د ولایت مرکز اړوند په زرو بې وسو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل کړی دی. د سری میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني و د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. په دې اړه نجیب الله لوخیل ریپورت لري.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د آلمان هیواد د سوری کلی پونم بنسټ لخوا برابره شوه ده. د سری میاشت رازکاران ول دوی د مستحقینو په غوراوی کې پوره زحمت ګاللای او یوازې د خوست د مرکز لاروند سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړی دي. د خوست د سری میاشت رئیس مفتی زین العابدین مشهد راډیو ته ول د دې مرستو په بستو کې نه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډیر په مستحق خلکو پسې ګرځیدل یو او مستحق کسان ملي کړی دي. نو تقریبا د زر کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي ورزي دی غوړی دی دال دی نخود دی بوره دا او شین چای مالګه او صابون دا شان مواد نه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. د موږ دوی سره مرسته کړي
هغه کسانو چې د سری میاشتې د رازکارانو پلاس مرسته تر لاسه کړي خو خې سرګندوله او غوښتنه کوله چې دوی سره د نور مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکو صبر بیګم وای دا د دوی لپاره کافی مرسته ده. خو د دوی کورنۍ ډیر زیان منی دي او د ژوند په نور برخو کې هم لګان ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره مخا شول یو خدای بودی کې چې څومره غه کومک میکس وکای خه خال دی خدای دغه نه یابود کې غمی صدر چې شک کومک وکي مغربونی می ته بدلی یمې څنګه لرو می ته خدای یلادو یمی صد کومک وکي می خطر خشول چې د مرسته هر چی شی روکړه خدای دی یابود کې لکه مرسته دی دغه نور اخیخ مرسته تر بلګی چې میګه دا وو تکو
د مرسته یو بل تر لاسه کون کې محمد ابراهیم ول لاستنه فامیل لري او ډوډۍ ورته پټی رستونز پیدا کوي.
کور کې خو می ستونز ده شوباله سه واړه بچان دی دا شوباله یو تمره و غواله نه پیدا کړ بیا بیا خېش و د امرش را ته خېش و بیا اوس هتي اوس کار چالو سو هتي بازار کې دا وسالو ګان جوش روان بازار کې خصم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
بلډوري ته یو شمیر به وزله کورنۍ شکایت کوي چې مرسته کوونکو ته پر لپسې ورتک سره سره هم دوی د مرستو په استونو کې نه لیکل کیږي.
لکه څنګه مو چې په لاندو خبرو کې واوریدل د زابل په شارې صفه ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 مترې ژورې ساته لویدلې. دا ماشوم د سې شمې پوره ساته لویدلې خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږی بر راوزیله. پرون رئیس ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په دې اړه په خبر کې ګڼو خلکو کمنټونه کړي. لاغې ډلې فرمان امنځي لیکلي خدای دې دا ماشوم ژوندی راوباسي. د خلکو په څخه کچیر تایدار ماشوم روغ یعنی ژوندی راوست وغوښتل شو نو هغه باید سمدلاسه شفاخانې ته یوړل شي او د آزادې هوا څخه باید یو څه وخت لپاره خوندي وساتل شي. ګڼو خلکو په دې اړه لیکلي چې خدای د هغه ژوندی راوباسي. یو بل لیکلي دي چې رښتیا موږ په البته سلمان افغان په نوم یو اوریدونکي لیکلي څومره بې ارزښته خلک یو. په مراکش کې د یو ماشوم لپاره ډېرې هڅې وشو خو په افغانستان کې لا تر اوسه امکانات نشته چې دا ماشوم راوویستل شي. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کامنټونه د ازادي راډیو په همدې فیسبوک پوسټ باندې ولیکئ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمالنده مو د خبرونه دی برخه ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بې وزلۍ او بیکارۍ په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تک زیات شوی خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او آن وژونکی دی. هرات کې یوه کورنۍ وایي ایراني پوله ساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتلې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمیو ویشتې او وژلی دی. په دې رپورټ کې له هغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزې پکړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګون افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیس کې د نیمروز ملک له پولې د ایراني پوله ساتلو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې هر ورځ سلګون افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارو د تکل وکړ خو کورنۍ ته یې بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
میخواسته غیرقانونی به ایران
وختلې په غیرقانونی لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړای دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو
کشیده بودند.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډیر شتنه ناشتي او په ډیر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایه پلی وګي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. دوه دیرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 200م ظفر قلي اردو نظامی افسر و خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېخه.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروې د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 4-5 زر افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. لو دوی یو شمیر ایران کې پاتې کیږي او یو شمیر نور یې ترکیه ته د تلو په هڅه کې دي. شپاړس کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي خو ادا کوي چې ایرانی پوله ساتو د نیولو پر مهال وهله ډبوله ده.
قاچاق کوونکو موږ له هرات ته یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګې تېرې کړې. پوله ساتې راغلل و مو نشوای کولی چې وتښتو. موږ یې ونیولو ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بې وزلي او بیکاري بولي او زیاتوي. دو دوی د بیا ځلي واکمنېدو له پیل راهیسي نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنه کړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي زیات هغه افغانان دي چې هغه الته قانوني اسناد نه لري د وسیدو لپاره.
د جمهوریت نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې خپل تازه ګڼه کې د کالم لیکونکي ماکس بوټ یوه تبصره خپره کړې چې سرلیکې دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اګست په 1 نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړې ستلو وروسته د ولسمشر جو بایډن وینا ته اشاره کړې وای بایډن د دې پرېکړې مسؤلیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله. په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایډن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د دې په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایډن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیې پروسې ته چمتو. کالم لیکونکي وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټی له ولسمشر سره دی. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایډن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروايي تورن کړي او د ځینو له خولې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي 2 میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پریکړه د همدې بې پروايي ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ورته د پخواني ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې یو وضعیت سره مخ کېده. بایډن د اګست 15 وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون د لسختو انتخابونو سره مخ کړی و. ډیجیټل ژورنال خبرونه بیا د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه د ولسمشر بایډن وروستۍ پریکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العمل نه راخستي. په وروستیو کې ولسمشر بایډن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوی پانګې په اړه پریکړه وکړه چې 3.5 میلیارد ډالر دی د سپتمبر د 12 نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به محکمه پریکړه کوي او همدارنګه 3.5 میلیارد ډالر نور د مرستندوی سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یو اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عملي کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریز د بیا غور خبرداري ورکړې. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یو برخه کې وایي د بایډن دې پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي ان هغوی چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د ژورنالیستي او څیړونکي کټګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلې حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واک منیدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخا ډیر بې وسله او لږ هیله مند. او سم ستاسو د پیغامونو په تر ورسید ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مثبت کړی څو راخلو.
السلام علیکم ازما دا راځي راوند د خبرونو څنګه چې د خبرو ځان د بشري سم راخلو کوم په پلان یو ولایت ورغلی چې موږ کار دي ماته راغوري کړي شکه کړي چې ری کې چې موږ کار دي چې په دغه توانار پر مزبې ته ولا دی موږ شنه یې نور د مسکان نو دا غوړ کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوان ته کار ګوري چې ار څوک نه ځغوري د نو خوان ته کار ګوري چې موږ کار دا کوي خو راته ده نه دا کار مخ نه لري یا دې کومه کو سره وکړي چې موږ کار دي. السلام علیکم
زه دا چې لسی ته خیوه کې اوسېګم او خیوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریب او قربو ته نور رسیږي او موږ د دولت نه د طالبانو دا خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي دا خو د سي خلکو ته ورکیږي چې روغه شخصي حکومت کې وي یا طالب وي یا مطلب نور چارو کې وي یا د ملک پور د زی او د غریب او قربا خلکو ته نه ورکول کیږي.
پکار دوه د مدشلمند ویلات واشیر ولسوالۍ د مرکز جنابیا د لوی پانات لسمه څخه
زموږ څومره دغه د زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان دیسم دی چې هغه د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او داروان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو له نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
زله ایران نه خبرې کوم ما عبد الله کوم کوم کنه راځي دا ماجو تنور کوي دا ولای ته غور څه مر هغه دی ور سوالي دي دا خلک راغلي دي ورور ډیر وخت موږ نه شپه ګور نه سکی دغه د کلاغلی ولایت چې راته ورته ولایت ورته نه فرق خلې پامه
ستاسو پیغامونه و چې مکتمو راسته ولي وو وس هم دومره نور خبرونه کیس ما هم کار درسه